ستړي مشي دا مشال ریډیو دا ودا محل په پیښور کې د غرمې 1200 په کابل کې 1200 بجی دي په دې خبري ساعت کې موزه مجید بابر هر کله کوم په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب
په کورمه کې په فرقیزو نښتو کې درې تنه وژل شوي او 50 ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې اوس به پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. او امریکایي ولسمشر او اسرایلي وزیر اعظم جو بایډن په غزه کې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه په کورمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه 200 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي. د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال راډیو ته وویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه دوا او سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده. چارواکي وایي چې له دې سره د جولای 24مې له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شوي شمیر 3 او د ژوبلو 50 ته رسیدلی دی. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي چې په بشیر را یا بشارو کې د مدګي کلی او د مليخېلو د وسیدونکو ترمنز د ځمکې لانجې پر سر پیل شوې جګړه د بالشخېلو خوار کلی سده سنگینه غوزګړې کونجلیزې او سپینې شګې او پیواړ تر سیمو غزیدلې ده. په کورمه کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي او د بازارونو بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک د شیانو کمښت پیدا شوی دی. لهنګو څخه پرون د ولسی مشرانو یو جرګه هم سیمې ته تللې ده چې له انتظامی چارواکو سره یو ځای د اوربند هڅه کوي. انتظامی او پولیس چارواکو تر اوسه د فرقیزو نښتو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، خو پرون یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې د امن بحالولو هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډه ته وویل چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول. نوموړي مشال راډیو ته وویل چې حکومت د پولیسو د وړتیاو زیاتولو او ورته د وسلو او نور سامانونو ورکولو لپاره څه باندې 3 ارب روپۍ بیلوي.
په خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومه کاروایی کیږي نو په هغه کې به پولیس او سی ټی ډي مخکي او د فوج باندې د پښه باندې ولاړی. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلې ورکول لپاره د اکوپمنت د بولټ پروف جیکټو د خو ګاډو د بولټ پروف ګاډو د غي د لپاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 ارب روپۍ چې دین هغه وټاکلی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایاند محمد علي سیف وویل چې اپیکس کمیټه پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیرا اقدامات کیږي. د ویل چې حکومت له های کورټه د بنو لاروین پر مهال د ډزو پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کوي. سیف زیاته کړه چې اعلی وزیر علي امین ګنڈپور نن په بنو کې پر لټوال له حکومتي فیصلو خبروي. په بنو کې احتجاجي ناشته د جولای پر 19مه د نامنۍ پر ضد د پراخ لاروین پر مهال په ډزو کې د یو تن د وژنې او د 22 کسانو تر ژوبلېدو استپایل شو. احتجاجیانو تور پورې کړو چې ډزې امنیتی سرتیرو کړې وي. خود پوز ویان جنرال احمد شریف د جولای پر 22مه پر اول پینډې کې خبري غونډه ته ویلي ول چې مظاهره چانو د ځواکونو پر ضد په نارو وهلو او پکانو وشتلو سرتیری پاره ویلي ول چې هغه ورته لارخونو سره سم جواب وایو. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې یو پولیس او یو مشکوک وسلوال وژل شوی او 2 ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیری پرون ماسپخین د مومندو په انبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوال ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري لا چا نه ده منلې. اخوا پوز د جولای پر 24مه د بلوچستان د کیچ ضلع په هوشاب کې په عملیاتو کې د یو مشکوک وسلوال د وژنې او د دوو د ژوبلولو دعوه کړې ده. د پوز د اماډیکو دفتر ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې هغه وسلوال په سیمه کې د ترهګرۍ تر څنګ د خلکو په تښتونو کې هم ککړ ول. پوز د وسلوالو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او کومې وسلوالې ډلې هم د ایس پی آر د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي. بایدن په پرونی ملاقات کې خپله دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي. د سپینه ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربي وویل چې د اوربند په اړه مذاکرات وروستي پړاو ته داخل شوي دي، خو په وینا یې چې لا هم ځینې مسئلې شته چې باید هواري شي. ټاکل شوی چې نتنیاهو نن په فلوریډا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د جمهوري غوښتونکو یا ریپبلیکن ګوند له نوماند ډونالډ ټرمپ سره وویني، او ټاکل شوی چې نن په پاریس کې د اولمپیک نړیوالې سیالۍ پیل شي چې پکې څه باندې 5,500 لوبغاړي برخه اخلي. په سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب د درو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي، خو د طالبانو حکومت ویلي دي چې هغه نجونه ورزشکاران په رسمیت نه پیژني. یوې لوبغاړي یولدوز هاشمي ویلي دي چې په اولمپیک سیالیو کې د ګډون له لارې د هغو 60 میلیونه افغان ښځو او نجونو استازیتوب کول غواړي چې په وینا یې په افغانستان کې له خپلو حقونو بې برخې دي. ټاکل شوی چې د درون جنو په ګډون وو پاکستانی لوبغاړي هم په اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي. د پاریس اولمپیک سیالۍ به د اگست 13 پورې روانې وي. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږه همکار پامیر ساحل باندې کول ک تر پای را سره مل پاتې شوی. ځینې دا مهم مطالب به هم ووري. په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ انخطو پر مهال 3 تنه وجل شوي او 50 چوبل دي. د سیمې ولسی مشران د ځمکې لاندې په فرقه ییز تاوتریخوالي اوړېدو پریشانه کړي دي.
زیاتره مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دی ونا جنگونه حکومت هغه ډېر لوی طبيعي سره مخامخ کی خاله.
د خیبر پختونخوا حکومت ویل دي چې پولیس به له توپیرا به له توپیرا د وسلوالو ضد کاروایی کوي او خلک دې د ازمه استحکام عملیاتو پاړه نه اندېخمنيږي.
هر څوک چې دې کاغه خده او کبد دې داغه خلاف کاروایی کیږي. ازمه استحکام څه نوې فوجي اپریشن نو بلکې څه اقدامات د تر هغه غره حواله سره.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې حکومت دې د خلکو د بیان د ازادۍ حق ضمانت ورکړي. شنون کې په هان وایي چې حکومت پر خلکو د بندیزونو لپاره د برېښنایي تر هغه غره یا ډیجیټل ټیریزم په نوم اصطلاحات کاروي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړی دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي.
د امریکا د استادو جرګې د بشري حقوقو د کمیشن د افغانستان د خوځو پر وضعیت غونډه جوړوي. په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د خوونځیو د نوي تعلیمي نصاب په اړه د راپور ترڅنګ نور مطالب هم لرو. د مشال ترڅنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه د سر راپور تاسو په امره ګرځوم. په کورمه کې د جولای 23 میله مازیګر راهیسی پنخټو کې 3 تنه وجل شوی او 50 چوبل دي. روغتیاي چارواکي وایي چې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په پرونیون خطو کې لکتر لګ 2 کسان ووجل شول او 14 چوبل دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې نختی په بوشهره کې د مدګي او مليخېلو ترمنځ د ځمکې لاندې پر سر پیل شوی چې اوس د کورمه تر یو شمیر نورو سیمو غزیدلې دي. په سیمه کې د تاوتریخوالي رواجي لارې دفترونه خوونځي او بازارونه تړلي پراته دي او د ولسي مشرانو یو جرګه د اوربند هڅې کوي. ضلع انتظامي او پولیسو لا په کورمه کې د روان وضعیت په اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، خو یو چارواکي مشال ډیډیو ته ویلي چې حکومت د اوربند هڅه کوي. طارق اورگزی د نور تفصیل سره.
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ تازه خطې شوي چې پکې د صحت محکمې تر مخه له دواړو خواو لږ تر لږه 2 تنان مړه او 14 نور زخمین شوی. د پړچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان د جمعې په شپه مشال لوډیو ته ویلي په جګړه کې زخمین شوی زیاتره تنان دوی ته راوړل شوی چې پکې دوه سا ورکړله او باقی تر درملنې لاندې دي. جان زیاتوي که څه هم دا وخت د زخمیانو علاج لپاره د دوایانو او نور بندوبست خو که د ژوبلې دا سلسله مزید داسې روانه وي نو مشکل ورسره پیدا کیدای شي.
نن شپې مختلف سکتورو باندې یا محاذو باندې جړپونم جری دي او دغه په نتیجه باندې مونږ ته وقتاً فوقتاً کیژوالټیز زخمیان د مونږ ته رپورټ کیږي یا وی لوچ خپل ځای کې جری دی. خو چونکې دا یوه داسې سیمه ده قبایلی دی، پشاور نام ډیره لري دی، دلته کې د سہولیاتو فقدان خپل ځای کې وي. خو بیا مونږ خپل ریسورسز کې لګیا یو پبلک ته چې څومره فیسلټی مونږ سره کېدای شي ممکنه ده هغه درته پرووایډ کیږي.
په بشرو کې پر 14 جولای د مدګی کلی او مالی خیلو ترمنځ د ځمکې په سر شروع شوې جګړه دا وخت بلش خیل خور کلی سنگینه صدا غوزګړی کونج الیزو سپینه شګا او پیور سیموتا غزیدلې. که څه هم جګړه پر 5 مختلفو ځایونو روانه ده خو تر ټولو زیات زیان د بشرو پر سیمه شوی. په پړچنار کې 13 شپه په امبادي سلور توغندي د وشتلو له کبله یو ورزشي ځای ته هم نقصان رسیدلې دی. په جګړه کې د صحت محکمې تر مخه تر اوسه 3 تنه مړه او 50 نور زخمیان شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال لډیو ته پر 15 جولای ویلي په سیمه کې ذاتي شخړې په سر شروع شوي جګړې اوس فرقایزه بڼه خپله کړې او زیاتوي که حکومت د جګړې مخه نیستلو او د مسلې حل لپاره سنجیده کوششونه کړي وي نو نن به حالات دومره نه خرابېدل.
زیاتر مسلکي رنګ دا جنگونه وخلي نه دی ونه جنگونه حکومي هغه ډېر لوی طبیعي سره مخامخ کی خلک. دویمه دا دی دلته د حکومت هم کمزوري دي، یا د حکومت ته غفلت نه وای ته جنگ بندی کې د حکومت د هغه رول نه وي ساغه سره جنگ بندول شي. کنه حکومت سره هر رقم هر باش تو دي، هر رقم تکاسو هغه جنگ بندول شي. او دریمه ټوله نه غټه وجه دا دی چې را دغه کومي مسالې دي دا د کلونو راسنه دا زمینی شخړې دا پراتی دي.
په کورما کې دا وخت د تګ را تګ لارې بند دي او سره حکومت هغلته سرکاري دفترونه او سکولونه هم تړلې دي. په سیمه کې پر دویم ورځ بازارونه تر تړل کېدلو پس د خوراک سکاک او نو ضرورتونو کمی هم پیدا شوې دي. په سیمه کې د دواړو ډلو ترمنځ جګړه د ودرول لپاره له هنګو د مشرانو یوه جرګه هم راغلې خو تر اوسه ورته کامیابي په لاس نه ده ورغلې. د یاد جرګې یو مشر حاجی نورجاف علي مشال لډیو ته ویلي د زیارت پر ورځ د جنگ ودرولو کوششونه تر هغې ناکام شول چې ورباندې ډزې وشولې.
خبره را سره ومنله بیا ډي سي صاحب عمر صاحب مرچو ته تلوړو مرچو کې بیا رښتیا خبره یې مشرانو باندې حاجی له نه ډاس دوز وشو خو خدای بس خیر وکړم ورنه راټول شوم. نو تقریبا څه مجلس بشاره والو تاسو مکتب خبره ته نن غواړه پورا نه چخلا.
بلخوا د ضلع انتظامی مشران پر دغه خبره کوي او نه د سیمې پولیس چارواکي خپل دریز ورکولو ته تیار دي. تر دې وروسته موږ د کامی سیمبلی غړي له انجینر حمید حسین وپوښتل چې اولې جنگ تر اوسه دوام موندلې نو هغه وویل په سیمه کې دا هر څه پټ لاسونو روان کړي گنی هغل ته سوک نه غواړي چې په خپلو کې جنگ وکړي. حسین زیاتوي که څه هم د خلکو ناپوهتیا شته خو حکومت هم خپل رول په سم ډول نه دی لوبولی. د کامی سیمرکړي دا هم ویلي په سیمه کې پر روان بد حالاتو د ملک واکمن چارواکي خبر کړی دی.
مو جی او سی صاحب سره ذوالفقار علی بټي هغه سره مو رابطه وکړه، هغه سره مو خبرې وشوې او مو سره مشوره وکړه چې را د مرچونه د خلک کوس کړل شي او دا د فورسز ته حواله شي. نو هغه مو ته یقین دهنی راکړه، هغه ته ویل چې ان شاء الله مو به امن قائم وو. دی شانتا وزیر داخله سره مو ټرای وکړه، ملونه شو به وایس میسج باندې مو اطلاع ورکړه چې دا غشن حالات جوړ دي، تاسو مهرباني وکوي میسج کنوي کوي آرډر ایشو کوي څه حالت څکه سم سره وی خود جنگ بندی او شوی مزید نقصانات ونه شي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او هغلتا وخت پر وخت په مختلفو شخړو د هغوی ترمن جګړه شوی چې پکې دواړو خو عام وګړو ته مالی او ځانی زیانونه اوریدلې دي. په 2003 کال کې د مری په سیمه شې سنی مشرانو ترمن یو لوزنامه شوی چې پکې د زمکو شخړې زرت زرا په کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوی خو تر اوسه داسې نه دي شوی. تاریخ ورکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړ پوړو ملکي او امنیتي چارواکو کمیټي یا اپیکس کمیټه ویلي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګې یا سی ټی ډي کارکونکي به نور د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري کوي او پوز به یې ملاتړ کوي. د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پیښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپیکس کمیټه په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود وو. نوموړي مشال لیډیو ته ویل کمیټه پریکړه کړې چې حکومت به بې له توپیره د ټولو وسلوالو ډلو پرژد عملیات کوي. نور حال د پیښور نه غلام غوسرک.
د غونډې وروستو د اپیکس کمیټې د پریکړو په اړه و نکاتي مشترکه اعلامیه هم خپره شوې ده چې پکې د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو د وسلوالو په ضد د بې توپیره هدفي عملیاتو د افغانستان سره د انګور اډې غلام خان او په نورو لارو د تجارت پرمختګ ته د ودې ورکولو ترڅنګ د بنو د امن مارچ د ګډونوالو ځینې نورې غوښتنې هم منلې شوې دي. د بیان تر مخه د اپیکس کمیټې د فیصلې مطابق به د صوبې اعلی وزیر د بنو د ډزو د پیښې د عدالتي پلټنو لپاره د پیښور های کورټ چیف جسټس ته خط هم لیکي. د غونډې وروستو د خبري کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف په دغه اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل.
وزیر اعلی خیبر پښتونخوا الیمن ګنڈاپور صاحب دغه صدارت وکړ، په هغه کې فوجي حکام مو سیویلم سیویلین مو کور کمانډر صاحب هم پکې موجود وو، او دغه نه علاوه د بنو نه د امن کمیټې پنځه ممبران کم چې د بنو جرګې ټاکلی وو هغې رالی لغی هم ملاقات وکړه او خپل تجاویز او خپلو مطالباتو باندې خبره وکړه. فیصلې وشوې او پای کې بنیادی فیصله دا ده چې په د خیبر پختونخوا کې څومره هم د ترهګرو خلاف د دهشتګردو خلاف کومې کاروایی کیږي نو په هغې کې به پولیس او سی ټی ډي دا به په مخکې دی به مخکې او د فوج به د دې په شا باندې ولاړي. سی ټی ډي او د پولیس د استعداد د زیاتولو لپاره د تعداد د نوې اصلي ورکول لپاره د اکوپمنٹ د بلٹ پروف جیکٹو د خ گارڈو د بلٹ پروف گارڈو داغی د پاره هم وزیر اعلی صاحب تقریبا 3.5 کروڑ روپے چ دین اغم اوٹا کلی هر څوک چې دې کاغه خده او کبد دې اغه دغه خلاف کاروایی کیږي.
بیرستر صاحب د مشترکه اعلامیه د نورو نکاتو په اړه زیاته کړه چې د ازمی استحکام په نوم د پوزي عملیاتو په اړه د بنو اولسته ډاډګیرنه ورکړې شوې ده چې دا به د پخوا پرنګ پوزي عملیات نه وي، او په لاندې کچه به کمیټیانې جوړیږي چې په راتلونکي وخت کې د وسلوالو د فعالیتونو او د ولسي امن مارچونو په وخت غلط فهمیانې پیدا نشي.
از مې استحکام والی سره چې کومه خبره دا ګوره هغه وفاقي حکومت د دینه خامخا کې یو کنفیوژن پیدا کړ چې هغه دا تاثر ورکړ چې ګنیو نوې فوجي اپریشن کې دواله دي. دا غي په وجه باندې زمونږ د دې سیمې خلک کم چې مخکې نه ځپول شوې دي، پریشان دي، یریدلې دي د زړو اپریشنو چې دی بیا بمرانه کډاو کورونا برابر روانې او د کورونا مباسي نو هغه کې پریشانی رااله وغي مخالفت شروع کړ. حقیقت دا و چې ازم استحکام سره نوې فوجي اپریشن نو بلکې سه اقدامات د تر هغه غره حواله سره دا غي یو مجموعه دا چې کوم اپیکس کمیټي دا به ان شاء الله لاندې به موږ دغه کو د صوبې نو لاندې ډیویژن او د ډیویژن نه لاندې د ضلع په سطح باندې هغه کې به د انتظامیه خلک می کسان می افسران به وي، په هغه کې به د عوامي نمائندگان می فوجي الکار به می.
د اپیکس کمیټې په ونده کې موجود د بنو د تاجرانو د خونی مشر ناصر خان بنگش مشال ریډیو ته وویل د بنو د احتجاج کوونکو مهمه غوښتنې منل شوې دي او په کار د اوس په دې عمل یقیني کړي شي. په ونده کې د شوی مشاورت مطابق نن ټاکل شوې ده چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور به د بنو دوره کوي او هغه لته کې به د احتجاج کوونکو سره د جولای په 15مه په بنو کینټ د وسلوال بریت او د جولای په 19مه نیټه د امن مارچ په لړ کې د اپیکس کمیټې د مهمو پریکړو په اړه خبرې کوي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
تاسو مشال رادیو ته غواګی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې حکومت د معلوماتو ته په لاسر شي کې ولسته ستونزې نه جوړوي او پاین کې د ذکر شوی حقونه ورکړي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه یو چارواکی اکبر خان لالا د جولای پر 15 ویل چې وروستیو حکومتي پریکړو داسې ښکاري چې نه یوازې به د بیان ازادي زیانمنه کړي بلکې د بشري حقوقو پر کارکوونکو به هم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونو ته په انټرنیټي او برېښنایي جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد د مقدمو پر مخ وړلو امر کړی دی. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې ولسته د معلوماتو ته لاسرسی نه بندوي او د بیان ازادي دی باوري کړی. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے ګناه ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاست ادارو غږ کوي چې بشري حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمېر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمه به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډه ته ویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
آپ ویسٹرن میڈیا کو فالو کریں، وہ آئے دن ذرا ذرا سی ایک بےہودہ
کتا سو غربی رسنی وہ گورے نو معلوم بشی چې حل تہار اور از د ناسام پوسټ یا ناسام خبر پر سر سخت سزاګانی ورکول کیږي. ډیر سخت سره نه کیږي. تاسو خپل ویل چې په دې هیواد کې د ډیر مودې رئیس د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بد خبرې شوې او ناسام خبرونه خبره شوې دي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغه ته د مخ ته تک ځای ورکول کیږي. د رائے د ازادۍ په نوم هغه هیرو ګرځول کیږي. نو کتا سو د خلاف سو نکړي نو دا به نور هم ود ومومي او تاسو ګورئ چې هم دا سره روان دي.
اپ اس کے اگے نہیں رکیں گے تو یہ اور بڑھے گی اور اپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ور لمخه د روان کال د فروری راهي سه د عام خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوې دي. حکومت وايي د دې د بندیدو علت دا دي چې ځینې خلک د ریاستی ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وايي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لالارې بي د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وايي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لالارې بي په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدود کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته ویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه ویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نو موري د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر دی. انکا مقصد
ګوري ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ سره کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغه حواله سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 22مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خود د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نو موري ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لړمحل حکومت په ایکس باندې بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع تاسو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ل چارواکو پښتنه وکړه خو غوي په دې اړه ل سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوې دي. په خواني سېنیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ورلمخه د بیان ازادي د نش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی، حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولی، مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مازارایی ده، ملک سیاسي توګه تقسیم دی، نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغه پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.2% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د ورغزو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې انټرنیټ نشته او یا هم خورا ورو دی. د ضلع یو شمېر اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې د انټرنیټي خدماتو نشتون له وجې پر لیکه یا آنلاین زده کړې او کاروبارونه اغېزمن شوي دي او د ورغزو په بره او مندنۍ برخه کې د موبایل ټلیفون شبکه هم سم کار نه کوي. چارواکي وایي د انټرنیټ او شبکې د ستونزو هوارې لپاره د مخابراتو ادارې ته لیک استولی دی. تفصیل د ممتاز بنگش په راپور کې.
زئی خلکو د جولای په 24مه مشال ریډیو ته ویلي منځنی او بر اورغزو کې د موبایل نتورک بخی کار نه کوي او د کوز اورغزو خلک انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. که په کوم سیمو کې د انټرنیټ شبکې موجود دي نو هغه دومره کمزوري دي چې خلک پر خپل مقصد نشي ترلاسه کولای. د یاد زلی اوسیدونکو خاطر اورغزو وایي که حکومت د دوی ستونزه هواره نه کړه نو په احتجاج به مجبور شي.
خاص کر اپر اورغزو کې بزوبې هم هغه ځکه د نتورک ډیر زیات کمې ده، بخی سره نه سیګنل شته او نه نت شته. نو مو یو ځل ریکوست کوم مشال ریډیو په وسطت سره صدغه بره علاقو کې د نتورک بخال شي او د بقیا کوم ځایونو کې چلو دي نو د ځایونو کې دغه نتورک ټیک کی او کټیک نشي ان شاء الله سمو په مشترکاتو غمنې دی باندې احتجاج کوم.
زئی مدني فعال حلیمګل او رزي ویلي د انټرنیټ کمزوري شبکو لوچی نه یوازې زئی ځوانان د انلاین زده کړو نه محروم پاتې شي بلکې تجران او نور خلک هم د یو شمیر ستونزو ښکار شوي دي.
نن سبا ټول آنلاین سیستم د درس شي ولا خاص کر سټوډنټون دي ول کوم داخلي وی افلای وی او بیا رزلټ وی او نن سبا د مو ورغزو کې کوم ډومیسایل جوړی دل دی غام آنلاین شول. نو خلکو ته ډېر د ستونزو مخه دی. خاص کر کوم د مو تاجر برادر دی دو خپل ایفونو نه کوم پیسې ترانسفر کوي نو غام نه ترانسفر کوي.
د مشتي ملي دکاندارانو د اتحادی مشر حیات خان وای ډېر ځوانان داسې دي چې هغه آنلاین کاروبار کول غواړي یا ټولنیز رسنۍ کاروي، هغه د انټرنیټ پیکیجونه وکړي خو مقصد ترلاسه نه کړي او دا رنګ دوی نه یوازې د مالی زیان سره مخامخ شي بلکې د دوی وخت هم ضایع شي
او مو نقصان دچې. سو مشومان هم ایډیا نیکولاو کړي دي غام 1200 1500 1800 2000 روپۍ پیکج کوي ورته د میاشتې هغه بالکل ضایع کیږي. هغه باندې نه تو ویډیو اپلوډ کوي شي نور باندې د چاول ویس اوري دی شي نخپل اور مې ویس کوي شي هڅې پیکج راځنه چې و نورو یوې خبرې کار کوي مولا دن رس.
په اړه مو د یادې ضلع انتظامی مشر یا ډیپټي کمشنر طیب عبدالله سره خبرې وشوې نو د بیگانه وخت مشارې دوه ته ویلي په بره او منځني اورغزو کې د موبایل ټاور لګولو لپاره پی ٹی اے یا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی تعلق ور لګلې هله لري ډیر زر بد سیمې خلکو یا د سنځه هوارشی
اپر کې جو کوم مسله ده نو پاغه کې مونږ د موبایل نت ورک د پاره یو ټاور د پاره پی ٹی اے سره کورسپونډنس کړه دې مام کړه دې او کمشنر صاحب هم کړه دې او کمانډنټ صاحب هم دا میټر ټیک اپ کړه دې. نو امید لرو چې ان شاء الله په لندن روزو کې سره ټاور د انسټالیشن خبره کیسے برمختہ گوشی لوور پر سمرا خبر دا لوور کی ہو ٹاور رشتہ دے مغم شتہ دے انٹرنیٹ مشتہ موبائل کنیکٹیویٹی مشتہ زین علاقوں کے نشتہ خو آگے وجہ دار چھ دلتا موبائل ٹاور چھ کم دے دا کپیسٹی کمزور دا یا موبائل ٹاور کم دی
دا زیادہ کڑا چھ پا کوزا اور اگزو کے دا کمزوری نیٹورک پا آڑی وفاقی محتسب تا ہم لیکلیو او ہاگوی موبائل کمپنیانو تا زر نیٹورک دا بحالی او دا زی خلکو ستونز ہوارولو امر کرے دے دا اور اگزو پا شمول نورو قبلی زیلو وسیدون کو دا دین اوڑان دے ہم دا موبائل نیٹورک یا دا انٹرنیٹ دا نشتوالی پا زد احتجاجون کری ول خو تر دی دما دا دو ستونز پا سمتوگا ندا ہوار شوی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
دا مشال ریڈیو دا
تو مشال ریڈیو تو وگی درنگ سات کی پختونخوا کی دولس نوی بجے کی دن کی دی پامیر ساحل ہم سٹوڈیو تراغلے او دا خبرون و لنڈیز دا پامیر ناورو
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې لږ تر لږه دوه نور کسان وژل شوي او دیارلس شوبل دي د پاړه چنار د روغتون مشر ډاکټر میر حسن جان بیګام مشال رډو ته ویل چې د پرونی نښتو زیاتره ژوبل کسان هغه روغتون ته لیږدول شوي چې ورڅخه دوه سا ورکړه او د نورو درملنه روانه ده چارواکي وایي چې له دې سره د جولای څلورویشتمې له مازیګر راهیسې په روانو نښتو کې د وژل شویو شمیر درو او د ژوبلو پنځوس ته رسېدلی دی په کورما کې د نښتو له وجې د تګ راتګ لارې سرکاري دفترونه او ښوونځي تړل شوي دي او د بازار بندېدو له وجې هلته د خوراک څښاک کمښت پیدا شوی دی له هنګو څخه پرون د ولسي مشرانو یوه جرګه هم کورمې ته تللې چې تر اوسه په اوربند کولو نه ده توانېدلې یو انتظامی چارواکي پرون د نوم نښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي ول چې هلته د نښتو درولو او امن بحالولو هڅه کوي د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو ملکی او امنیتي چارواکو کمیټې ویلي دي چې د صوبې پولیس او د پولیسو د ترهګرۍ ضد څانګه سی ټی ډي به نور د وسلوالو پر ضد د کاروایانو مشري کوي او پوځ به یې ملاتړ کوي د اعلی وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار محمد علي سیف پرون مازیګر په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د اپکس کمیټې په غونډه کې د بنو د پرلت استازي هم موجود ول نوموړي مشال راډیو ته ویل چې حکومت د پولیسو د وړتیا او زیاتولو او ورته د وسلو او نورو سامانونو ورکولو لپاره څه باندې درې ارب روپۍ بیلوي سیف زیات کړه چې اپیکس کمیټې پریکړه کړې چې د وسلوالو ډلو پر ضد به بیل توپیره اقدامات کیږي د خیبر پختونخوا په مومندو کې د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نښولو په شرط مشال راډیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او اف سي ځواک سرتیري پرون ماسپخین په امبار تحصیل کې د لټون عملیاتو لپاره روان ول چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو په مومندو کې پر پولیسو د حملې ذمواري چا نه ده منلې اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره د غزې پر جګړې او د اوربند موافقې پر امکاناتو خبرې کړې دي بایدن په پرونی ملاقات کې خپل دا غوښتنه تکرار کړه چې اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر ډله بولي دي ژر د اوربند پر موافقې سلا شي
خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدو او اوس ورزو د خبرونه په لور ټاکل شوې چې د امریکا د کانګرس د استادو جرګې د بشري حقوقو کمیشن د افغان خوځو انجونو په وضعیت بحث وکړي کمیشن وایي چې شاوخوا درې کال مخکې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره هیڅ په هغه هیواد کې د خوځو وضعیت خورا خراب شوی دی ټاکل شوې چې د جولای پر دیرشمه د کمیشن غونډې ته د بشري حقوقو فعالان هم ورشي په وروستیو کې د ملګرو ملتونو دریو ادارو په یو راپور کې وویل چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې د خوځو وضعیت په اندېښنې زیاتې شوې دي خو د طالبانو حکومت وایي چې خځو ته له شریعت سره سم حقونه ورکړي دي عصمت ساروان پی تفصیل لري
په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکته رسیدو د درې میکانیزې په ترشل کې او په دغه هیواد کې د ښځو او نجونو د وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنو له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالاتونو د استازو جرګې د بشري حقونو کمیسون د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت د خبرو لپاره غونډه کوي دغه کمیسون وایي دا غونډه به د افغانستان د ښځو او نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری یوی افغان اعتراض کوونکی میرمن وحیده امیری د بخشنې د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خړې مترا مهران او د بشري حقوقو د څار سازمان د شزو د برخې د مرستیالي هیدربار په ګډون د راتلونکو سه شنبه په ورځ جوړ شي د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون په خپلې پاڼه کې لیکلي چې د 2021 کال له اگست میاشتې راهیسې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د شزو وضعیت د پام وړ خراب شوی دی د کمیسیون په وینا د طالبانو لخوا سخت او غیر انساني محدودیتونه چې لکار څخه د شزو منع کول او لزده کړو محرومول پکې شامل دي، په افغانستان کې په عامه ژوند کې د ګډون کولو او پر خصوصي ژوند کې د دوی د کنټرول وړتیا په جدي ډول کمه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې دغه بندیزونه په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحرانونو د شوریدو په ګډون د هغو پراخې پایلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو او د بشري حقونو د ډیرو ادارو لخوا مستند شوی دي. د خبر پاڼې له مخې شاهدان باید د امریکا د استازو جرګې د بشري حقونو د کمیسیون په غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت بیان کړي او د امریکا کانګرس ته به د اقدام لپاره سپارښتنې وړاندې کړي. د ښځو د حقونو فعال دیوه پتنګ دا ډول غونډې او د افغان ښځو ناورین ته د نړیوالو پاملرنه بې اغېزې نه بولي. وایي
هر ډول ناستی چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق لباندې بسونه کیږي دا مثبت خبره ده. هر څومره چې د خبرو طریقې نه موږ وشکرای چې ځینو نتیجو ته ورسیږو، دا یو څه دي چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، خصوصا میرمنې. خو دا رقم ناستې موږ تاسو وینو چې د څو کاله کیږي چې د افغانستان د میرمنو په حق لباندې ترتیب کیږي او هلته مختلف اشخاص پکیر بلل کیږي، خو تر نن ورځې پورې بغیر شوار نه د افغانستان میرمن نور څه نه دی اورېدلې. د دوی په وضعیت کې کوم مثبت تغییرات موږ نه پکې وینو. نو خا به دا وي چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په دې وروستیو کې په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه مایوسي زیاته شوې ده. په دغه راپور کې چې د هیواد په 3 ولایتونو کې د شاوخوا 900 نارینه او ښځو سره د مخامخ پرکو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی چې 80% ښځې عدالت ته د لاسرسی لپاره له سیمه ایزو چارواکو سره هیڅ ډول اړیکه او تماس نه لري. په راپور کې په افغانستان کې په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو په وړاندې پر زیاتېدونکو ستونزو او ننګونو اندېښنه شول شوې ده. طالب چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د دوی تر واک لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي. طالبان د اسلامي شریعت سره سم د ښځو د حقونو په درناوي ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې په ګډون د یو شمېر اسلامي هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز غیر انساني او غیر اسلامي بللای دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو لیږدونکو گاډو ډرایوران وایي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې لارۍ د تورخم پر لاره په لویو قطارونو کې ودرېدلې دي او په ګرمۍ کې له سختو کړاو سره مخامخ دي. دوی پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پولیس ورڅخه پیسې هم اخلي او په تورخم کې ګمرکي چارې هم له جن سره مخامخ دي. خو د خیبر ضلع پولیسو د رشوت اخیستو تور رد کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د مالونو لیږد او تعمیراتي چارو ادارې نېشنل لوجستیک سیل یا NLC ویلي دي چې په تورخم کې د نوی ټرمینل په جوړولو د سړک د پراخوالي چارې روانې دي او چې هغه کار بشپړ شي نو د مالونکو گاډو د ډرایورانو ستونزې به هوارې شي. فرهاد شینواری په د خیبر نه نور تفصیل لري.
افغانستان ته مال وړونکي گاډو ډرایوران وایي چې هلته د پیښور او تورخم ترمنځ لار باندې ډېر بیروبار جوړ شوی او ځای په ځای د دوی گاډي ودرول شوی. دوی وایي چې په تورخم کې د ناسم ټرافیکي نظام او د کسټم کلیرنګ سست عمل له امله دوی ډېرې ورځې د خیبر درې په لار تر تورخمه پورې په لویو قطارونو کې ولاړ وي او افغانستان ته اوښتو لپاره انتظار وباسي. د تورخم په لورې روانو ځنې ډرایورانو تور پورې کړ چې کوم ډرایور پولیسو ته پیسې ورکړي هغوی زر پرېږدي او چې څوک یې نه ورکوي بیا په یو ونه کې هم افغانستان ته د اوختو نمبر نه راځي.
دا کوم گاڑی بیسی اور کې غمخ کې راځي او کوم بیسی نور کې ټول شاته پات کې دی وځي نرس جوړ دا بیسی بخامخا ورګه تا نو کوم مډر چې شاته راځي بیسی ور کې چې تا وړاګه بیرتم راغلی تا سره بل ټریپ هم تا کړی موږ دې پاته ولاړی ترخم دې سلاین سه ټول شپات کې چلےږي زه غو سرو درېدم دا ایوب کلا سره علي مسجد نه لیک مخ کې او دا مې دا تقریبا شپږم شپه دلته را رسیدلې ما
والله هي کې څه درا کې یو کیلومتر هم لو وبو پسل مانځو پسل لاړلو یو کیلومتر مزل مګ جمعات مو ملاقات پیدا کړی بیا خیره مدرسې ته لاړو غلط مونږ کا وټل مټل خو هیڅ نشته مګ دا غوښتنه درې سيارت منظم کی
د خیبر ضلعي پولیسو په بیا بیا د ډرایورانو نه د رپو وخستو تورونه رد کړي په تورخم کې د ټرافیک او پیاده کسانو د تګ را تګ د تنظیم چارې د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی د دغه ادارې یو مشر افسر کرنل ریټایرډ عزیز خټک وای چې هلته د آی ټی ټی ایم ایس په نوم منصوبه په اخیری مرحله کې ده او تعمیراتي کار به زر مکمل شي دوی وایي چې په دې کې جدید ټرمینلې پیاده مسافرو لپاره په پاسپورټونو باندې د ټاپو وهلو یو شمیر کاونټرې او نوي سکینر ماشینونه او د سره نوي سرکونه شامل دي او چې کله په دې ټولو باندې تعمیراتي کار سرته ورسي نو د ډرایورانو په شمول به د پیاده خلکو د تګ راتګ ستونزه هم هواره شي او ټرافیکي ستونزې به مخې ته نه راځي فرهاد شینواری مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریڈیو په خبری غړي کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ ورزو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان خوست ولایت ته د دغه ولایت په سپیری ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالي ملاتړ یو شمیر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو استثنایي دیوالونو، ویالو او د کلیو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې لا هم د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دې هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله لوخیل له خوسته دا تفصیل راکوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتونو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او موخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوې. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال رادیو تو ویل
په سپیر ولسوالۍ کې په یو او یا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سلو یولس میلیونو افغانیو نه زیات و. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیر په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په آبیارۍ په سکتور کې، سړک په سکتور کې، سربندونه، ویلې، استنادي دیوالونه، کلیوالي سړکونه، پلونه پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موساجان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو لپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات ځمکه نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. دغه کار په تر سره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی ځمکه او باغونه خړوب شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکو زیاتوي دوی په یو غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکو نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک د نړۍ د کار زمینه برابره کی او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همداسې د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همداسې د زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه دا چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی لوړ ټولو چارواکو ته ورسوي، موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنه خېلو اړوند سیمې صبری تریزی باک مساخل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي، بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې نوې تعلیمي کال پیلېدو ته دوه میاشتې پاتې دي، د خیبر پښتونخوا حکومت د یولسم او دولسم ټولګیو لپاره نه مضمونونو نصاب معرفي کړی دی. تعلیمي چارواکو په دې لړ کې ټولو تعلیمي ادارو ته هدایت ورکړی دی ورته په نوي نصاب عمل کولو هم ویلي. نور تفصیل له پیښوره اسما ګل راکړي.
د نصاب د ښوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا ټیکس بک بورډ ته هدایت شوې چې د یولسم او دولسم جماعت لپاره د نوي معرفي کړل شوي نصاب مطابق د تعلیمي ادارو ته د کتابونو فرهمي یقیني کړي او د راتلونکي امتحان لپاره به پرچی هم له نوي نصاب نه جوړوي. خیبر پښتونخوا کې د لسم او دولسم جماعت نصاب کې د بدلون په اړه له کورمې ضلع د تعلیم څانګې مشر علي مشال ریډیو ته وویل، که څه هم ټیکس بک بورډ په دې اړه استادانو له تربیت ورکوي، ولی بیا هم د نوي نصاب سره بلد کېدو کې وخت لګي. نوموړي زیاته کړه چې د نوي نصاب لاګو کولو سره زده کوونکو لپاره به ممکنه نه وي چې له خپلې خوښې مضمونونه انتخاب کړي.
ان کیس دسی بچی ورکی وی چا کوئی خپل چوئس ر بی ورکی سبجیکٹ کو خستلو سائنس سبجیکٹ بنا خستو جا اب سلو لرنر چ کوم دی آرٹس والا سبجیکٹ پی وہ خستو اوس وہی پورا مشکلات ور کی رو وہ ٹیچر ہی پورا ور کی رو لو چچور پر مست بل کی چ دی چ کوم اثرات اب کامیاب نشی ویری پاکستان والا کریکولم کی دینا مخ کی ام ڈیری واٹی غلطی دسی ورکی دی سبڈن سٹوڈنٹ بونڈڈ از یوتر.
پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد خورشید خان مشال ریډیو ته وویل چې له دې وړاندې هم په ځینو وختونو کې په نصاب کې بدلون شوی، خو د ضرورت مطابق معلومات پکې نه دي شامل کړل شوی.
موجوده وخت کې موږ ګورو تعلیم یو درې څلور تقاضیری چې په کار دغه پوره کوي، یو دا شیر موجوده د ورچون کې د ریسرچ او د سوچ د ورده د نوې نوې سیزونو د انټروډکشن د ورده سوچ ماده په طالب علم کې اچول داغه د پر ضروري خبره چې څه مضمونونه دي څه استادانه غیر خاص په کار دي هغه ټیچ کې به دا کوشش کوشش روانو شو کالو کې تاسو په دان جوړ کوچ هغه د سټوډنټ هغه شانتي کوپ شي او مارکیټ ته چیرې نه چې په دنیا کې هغه د هغه سره برابر وي یا ملکی یا معاشري چې کوم ضرورت دی هغه پوره کوي روزګارونه راځي دا غي نه بیا پروفیشنز وغیرہ جوړيږي چې کوم د مضمونونه منشن شوی دي دا هغه اس قسم په پرایورټي باندې کې نه کاری او څنګه چې د حکومتونو پالیسی روانه ده هغه
نوخار کې د جنکو های سکول مشر استاد جمیله دانیال مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندی ښکارا کړه او ویل چې په نوي تعلیمي کال شروع کېدو کې وخت لګ دی، نو ممکنه نه ده چې دومره کم وخت کې د نوي نصاب مطابق کتابونه په بشپړه توګه چاپ کړل شي او متعلقه تعلیمي ادارو ته یې فرهمي یقیني کړل شي.
دې میټینګ جون کې او جولای کې شوه دي کنه، اینه پس دا نوټیفیکیشن شوه دی. نو زه خو خپل حیران یم چې څنګه به دا ممکنه وي چې ستمبر نه سیشن سٹارٹ کیږي د فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر او دوی به نوي بکس پرووائډ کی. آلریډي موږ ته بکس په چټیانو کې موږ ته راکړي دي فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بکس، نو چې اوس نوي سیشن ته به څنګه دوی پرووائډ کوي؟ ما خو نه دی خیال چې دا به دومره زر تیار شي په دوه میاشتو کې، خو پرنټنګ ممکن نه دی. نو بیا د دې ډیولپ کېدل، بیا د دې ریویو کول پوره یو لوی پروسیس دی کنه، داسې آسان کار خو نه دی. کریکولم مطابق تیارول، بیا د هغې ریویو کول، بیا دغه کول، بیا ریویو کول. نو 2006 والا دغه چې دین چې ډیولپ کیدل کې دل نو 12 امرالو 20 امرالو لکه دا سي آسان کار نه دي چې نیو بوکس پچ دي نو ډیولپ شي چې دای دا نوټیفیکیشن کړي نو ډیفینیټلی دا خپل کا ډیر د سپیډي کار کوي.
مشال ریډیو چې کله د تعلیمي ماهرانو دا یو لسم او دولسم جماعت نوی نصاب په حق لا سرګند کړي اندېخنې دا نصاب د خوونې او روزنې محکمې د چارواکو مخې ته کیخوي، نو په جواب کې یې د یادی محکمې یو ذمہوار افسر چې نه غوښتل نوم یې په میډیا واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې په دیرشمه د اړوند ادارو غونډه بللې ده د نوی نصاب عملي کولو او په دې لړکی پیښو چیلنجونو د هواري لپاره کړنلاره وټاکل شي. د نصاب د خوونې او روزنې محکمې لخوا جاری شوې اعلامیه کې د صوبې ټولو سرکاري او نجی تعلیمي ادارو ته امر کړی چې د دوی لخوا منظور شوی نصاب کې د زده کوونکو ته سبق خای او په نیجی توګه کتابونه چاپ کوونکو کې بعد د ټیکس بوک بورډ د اجازت نامې وروسته کتابونه چاپ کولای او خرڅولای شي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا د شانګلې په بشام تحصیل کې د محمد عزیز په نامه یو ځای اوسیدونکي د چیر لفټ یا زنګو څخه د خپل دیارس کلن زوی د ژغورلو په هڅو کې اباسین ته پریوتی دی چې تر اوسه لا درک دی. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د اګست په میاشت کې د بټګرام په علای کې د شپږو ماشومانو په ګډون اته کسان په یو چیر لفټ کې بند پاتې شوي وو. په دې اړه نور تفصیل شاهین بنیري ناوړو.
دا پیخه د جولای په درويشتمه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د ملکند سیمې په بټګرام، شانګلا او کوهستان کې په سیند پولونو د نشټوالي لکبله خلک د خپل مدد په خپل د اصول لاندې عارضي پولونه او چیر لفټونه جوړي چې اکثر د بدو پیخو سبب ګرځي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د کند سیمې یو سیاسي او ولسی مشر عابد شاه وویل چې د ماشوم پلار د تاده نه کار اخیستې دی او د یو پړي په وسیله د خپل زوی د ژغورلو هڅه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې د پلونو د نشتوالي له کبله په هر اوړي کې یو شمېر ځوانان او ماشومان خپل ژوند وبایلي.
د دې طرف نه چې کوم دې ځان ته پټه شولا او سارجی کندی منڈی اچولی او رسای منی روان شه ده اندالو پټش شلیدل لا یادا کنده چکم ده دا خطر لا خوبه سڑی تل سین کومنس که لگه دل او ترو سپور ساتا پتو نشتی او نه لگه دیشی لگه وره چه عباسین ده دا تقریبا دا نن میاش دو میاش تیمخ که دری سبور ما شمانی زمانگا چکم ده نای وڑی اوم دی.
شانګلا د خیبر پښتونخوا په غریزه او رستوپات ضلعو کې شمارل کیږي چرته چې زلزلو او سیلابونو وخت په وخت خلکو ته تاوانونه اړولي دي او د نورو ادارو په شان د ژغورنې ادارې هم پیاوړې نه دي. له سیمې خبریال عمر باچا وایي چې سیمه غریزه ده او د داسې پیښو پر مهال د ژغورنې ادارې اکثر د پیښې ځای ته په وخت نه رسیږي.
بیا دا ماشوم هم چې دی به شام خلکو رسکیو کړی دی غاړي هغې نه پس چې دی دوی فون کړی چې را مونږ ګاډی چې دی موف کو را روان دی نو دوه ورته به ویلی چې اوس راتلو ضرورت نشته ماشوم هم رسکیو شو قسم چې کم نه ډوب شو. نو دا رسکیو والا غفلت چې دی په دې ځای کې او داسې ډېر انسیډنټ چې په شنګله کې کېږي مونږ پکې لیدلی چې لکه رسکیو والا په ډېر ځینو کې ښه کار هم کوي خو دا دی چې لکه اکثر واقعات کې داسې وشي چې دوی پرفارمنس یا نیګلیجنس توجه چې دی واقعات وشي. پکار دی چې ریسکیو 1122 خپل پرفارمنس کوک کی څنګه چې کال لازی بجای چې دلس پر ریکال کوي چې ها کم زه دی به بلی او راځي او دا کم زه دی هغه شل پیرو کې هغه تصدیق کوي شل پیر چې تصدیق کوي کوي هغه کار شوی.
خو د شنګلی د ریسکیو یو دوه دو چارواکي دغه تورن را دوی وای چې په خپل محدود وسایلو کې د خلکو د ژوند غورلو هڅه کوي. د ادارې ویان رسول خان شریف وایي چې کچری په وخت ورته معلومات ترلاسه شوی وي نو دوی به د ماشوم او دغه د پلار د ژغورلو لپاره هر ممکن هڅه کړې وي. نوموړی وایي چې خلک یې د چیر لفټونو په وسیله د تګ را تګ نه منه کړی دي خو خلک یې خبره ځکه نه مني چې دا غي سره هم بل لار نشته دی.
زمنګه سٹاپ چې کوم دی به دوی کل هغه مطلب روان شو هغه سپارتا بیا یو 5 منټ بعد بیا کال لګوي تاسو سپارت نمبر راځي دا ریکور شو دی سرویس دی کنه تاسو موږ چې خلک د ګربایس باندې کال کې جراشه مرزه فایر ایمرجنسی د میډیکل له بیا سټیم بعد د سی خبر راغی چې کس خپل باندې ځان بچی ریکور کو او سند لړا شو دی لاندې بیا زمنګه ټیم سپارت لړ خو د خو د سپارت راغنه چې خو اباسین دی هغه مې زغ بیا مشکلې دا یو سایډ کې مې دا ضلع بټګرام دی او دا یو ضلع شانګله ده سړی چې راغلی دی والد دی د بټګرام سایډ نه راغلی دی زموږ ټیم شانګلي سایډ نه دی کنه نو دا به کوم یو غټ غلطي شو ده.
په دغه اړه مو د سیمې د انتظامی مشرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د سیمې څخه د صوبایي اسمبلی غړی محمد رشاد خان وایي چې په خپله دوره کې یو شمیر پولونه جوړ کړي دي خو سیمه لویه او غریزه ده او د پانګو د نشتوالي له کبله یو شمیر پرمختیایي منصوبې د ځنډ ښکار دي. نوموړي زیاته کړه
پکار دا چې دا دا چې لیفت یا سسپنشن بریجز دا ای ڈی پی کې واچول شي دا نه چې خلک بزی نمائنده پسې نمائنده سره ځان له وسایل نه فند نه او حکومت دې دې طرف ته توجه نه ورکړي د دې واقعیت روک تام حل ده چې حکومت دې داسې علاقو لپاره مطلب یو جدا یو پیکج ورکړي چې په کوم ځای کې بریجز نشته کوم ځای کې چې لیفت مضبوط چې لیفت پکار دي دا خلکو خپل مدد اپ ته جوړي نو هغه وجنه به داسې واقعیت کیږي.
د یادونه وردا چې تیر کال د اگست په میاشت کې د بټګرام په الای کې په یو چیر لیفت کې د شپږو ماشومانو په ګډون د اتو کسانو د بند پاتې کېدو پیښه هم رامنځته شوې و چې دا غینه ورستو ځلی انتظامی په سیمه کې یو شمیر چیر لیفتونه تړلی وو خو اوس خلک بیا هم کاروي. په عین حال کې په سندونو کې د خلکو د ډوبېدو پیښې هم ډېرې شوې دي او په سوات کې د ژغورنې ادارې وایي چې روان کال د مې میاشت راهیسې د سیلانیانو په ګډون 2 کسان د سوات سین وړي دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د سوات په منګوره کې ځوانانو د موسمیاتي بدلون چیلنجونو مخنیوي لپاره د کلایمټ چینج واریس په نامه یو تنظیم جوړ کړی او په سیمه کې د بوټو لګولو مهم یې پیل کړی. ځینو ځوانانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې داسې ډیرې بوټي دي چې تر ډیرو کلونو پورې شنه وي او ماحول هم پاک ساتي. د دوی په خبره په موجوده حالاتو کې ټولو خلکو لپاره کار دي چې بوټي ولګوي. تفصیل له منګوره نه نیاز احمد خان راکړي.
د سوات په منګوره سلولاره کې چې ورته پیزاګټ بایپاس هم وایي زلمی د سړک په غړو تر 300 نه زیات هغه بوټي لګوي کوم چې کالو سر شنوي. بوټي لګونکي د ټولنې غړی د سیدو شریف عزیز الحق چې لاس کې ورسره شین بوټي دی وایي چې د منګوري خار ټول سړکونه به شنه کوي.
نن چې دا کم تاسو دا اکټیویټي دا کم زموږ دا مهم هلی ځلی چې تاسو یې نه نو دا هلی ځلی چې دا د دې لپاره دي چې دا کم بایپاس دا پلای اوور چې دی دا یو ډیر دغه زیات دی دلته د رش سی وای خلک په زیات زیرا زی نو موږ د دې انتخاب د دې لپاره وکړو چې یاره موږ په دې کې دا کولی کولی بوټي ولګو چې دا خلک راځي او دا اینی او د دې سره موږ یو پیغام هم دی خلکو لورګو چې زموږ سواد په بوټو او پسې سونم کې د شنو چې موږ د خپل علاقه نور هم شنکو او کلی کو پاکي وساتو نو دا به زموږ غټه کامیابی.
بوټي لګولو کې شریک د منګوري مدني پار احسان الله حقانی وای چې دوی مقصد د سوات مرکزی خار چې پکې په زرګونو موټر چلیږي د لوګي او شور نه ډک دی یو ښه عکس مقامی خلکو او سیلانو ته خودل دي.
زموږ کوشش دا ده چې موږ سدا بهار ولګو اګه یخنی یو ګرمي نو هغه به تکش نه دا غي وجه دا ده چې مختلف خلک چې هغه سیلګری چې د سوات ترازی صحیح شو که یخنی او که گرمی سیلګری سواد ته راځي نو که هغې سره سیلګری سواد ته راشي نو که یخنۍ کې هم هغو چې دی نو شنه ونه به هغو ته میلاویږي او په ګرمۍ کې به ته هم شنه میلاویږي.
کم کم ځای کې لګي او په څونه شمېره کې به لګوي دا کنه
دا به فلاور د لاندې لګو په واګن ټریک به لګو داسې او بیا فضاګټ پارک به لګو په نوي کې هم په زوړ کې هم سېښو د دین علاوه بټون شپ دم زو ټون شپ کوم لګو.
بوټي لګولو مهم کې د سواد په انتون د اګریزي جبي استاد او ماحول دوست سیلګری پر مختک ټولنې مشر پروفیسور اظهر الدین وای چې په لسګونو زلمی ور سره شریک دي. دغه بوټي سب په خپل او ساده چندو په ذریعہ راټول شوی پیسو اخلي او یو واستو مقصد دی د بوټو لګولو اهمیت پر سیر کول دي.
د دې خوده سه ظاهري سه فائدہ نشته مطلب کم د کلایمټ چینج حواله سره کم کنټریبیوشن دی هغه شان فائدہ نشته خو اصل کې د خلکو ذهن بدلول دي چې دا بوټي دل تولی کی یو خودی د خلا چې دغه بسوا کی بل خلکو چکم دے په ذهن کی د بوټي اهمیت چکم دے دغه یو احساس خلکو لور کول دغه یو سوچ خلکو لور کول چې بوټي چې د ژوند یو ضروری سره کپرس ک دغه احساس خلکو ته پته ولګي او هر سړی بوټي لګول شروع کی نو کم د دنیا تودوخه چکم دا یا تودوخه کم ستا چې هغه چې پوچته دو دل نو هغه کنټرول کړي چې هغه کم کړي شي
یاد زلمی وای چې د بوټو لګولو دغه مهم به تر په شکل ختمېدو پورې جاری وي او دې کې بعد د سکول کالج او پوهنتون زده کوونکي هم ځان سره شریکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو دا کدروانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.